وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه جملند یم او د خپل نور همکارانو سره یو ځای مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې تود هرکلی کوم. په دې هیله یو چې وخاو خوشاله ورځ به ولرئ. په روانه خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره تاندې څانګې چې زموږ ګونیس پروګرام دی دا هم درته وړاندې کوو. د سر رپورت مو په دې دی چې لویدیز ډیپلوماټ وایي د بګرام په هوایي اډه کې د قرآن کریم نسخې او ځینې نور دیني کتابونه د داسې غیر قصدي غلطۍ او تېروتنو په نتیجه کې سوځول شوي چې کیدای شوه مخه یې ونیول شي. همدارنګه به په نړیوالو مسایلو او د سیمې په مسایلو کې د ایران د انتخاباتو چې پرون وشول پارلماني انتخاباتو په اړه باندې حال درکړو، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکي مون د سوریې له هم څخه چې د شخړو د ثقل په مرکز بدل شوی دا راپورونه پاره چې وایي د سوریې حکومتي ځواکونه خلک په خپل سر داموي، زندان کوي او شکنجه کوي، ژور اندېښنه څرګنده کړې او وضعیت خطرناک بلل دي. خو په سر کې به معصوم میوند ته وښو چې د افغانستان کورنی خبرونه دروري.
ټاکل سوی د افغانستان ولسی جرګه د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ کاندید وزیرانو ته د باور رایې ورکې. چارواکي وایي د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د مین چاودنې څلور تنه ولسي خلک وژلي، او د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نن 9000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي نیول شوي. ټاکل سوی د افغانستان ولسی جرګه د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ کاندید وزیرانو ته د باور رایې ورکې. د نن په غونډه کې فادمي وزارت ته کاندید نجیب الله اوژن، او ورپسې د ښار جوړونې وزارت ته کاندید حسن عبداللهی د ولسی جرګې غړو ته خپل کاري پلانونه وړاندې کړه او د هغوی پوښتنو ته یې ځواب ووایه. د ولسی جرګې لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر چې د غونډې د یوې برخې مشري یې کوله وویل چې د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د وړاندې کولو لپاره لا هم دوې ورځې وخت لري.
دا اجنډا مطابق زمون پروسه د دوشنبه تر ورځې پورې دوام لري. د ټولو کاندیدانو کاری پروګرامونه اورو، په آخر کې به د اعتماد د رای ورکولو پروسه شروع کړو.
تمه کېږي چې سبا به هم ډاکټر سریا دلیل، محمد اسماعیل، داود علي نجفي او امیر زی سنگین د روغتیا او برښنا، ترانسپورت او مخابرات وزارتونو لپاره کاندید وزیران خپل کاري پروګرامونه وړاندې کړي. چارواکي وایي د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د مین چاودنې څلور تنه ولسي خلک وژلي دي. د کورنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې مین نن سهار د ولسي خلکو پرې موټر چاودلی. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې تر دې مخکې هم لسګونه ولسي خلک د سړک د غاړې د شخصو مینونو ښکار شوي دي. او د همدې ولایت څخه یو بل خبر وایي، د ننګرهار چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نن 9000 کیلوګرام چاودیدونکي توکي نیول شوی دي. د والي وین احمد زی عبدالزی ازادي رادیو ته وویل چې دغه مواد د تورخم جلال آباد پر لوی لار په یو موټر کې نیول شوی دي. په دې اړه موجود زیات ورسته راپور نوای په افغانستان کې په تیر وطن د قران مجید نسخو پس وزول کې ظاهرا پنځه امریکایي سرتیر شکیل و. واشنگتن پوسټ ورسپانه د امریکا د پوځي چارواکو له خولې وایي د دوی څېړنې ښیي چې سرتیر د قران کریم نسخې په بګرام هوایي ډګر کې ترلاسه کړي وي، او فکر کوي چې دا د توندلارو د لیکونو څخه دي. یو امریکایي چارواکي واشنگتن پوسټ ورسپانه ته ویلي لدې سرتیر سره به جدي چلند وسی او دوی به خپل پوځي رتبې له لاسه ورکړي. خو د دې چارواکي په خبره د دې کسانو محاکمه به علنی نه وي. دا د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ په خبرونه کې نوري اس نوري سره دی.
د ایران د پارلماني انتخاباتو له لومړنیو نتیجو ښکاري چې د احمد نژاد رقیبان مخکې. نن په تهران کې له نتیجو داسې معلومه شو چې د مذهبي مشر آیت الله خامنهی ملاتړي وړاندې دي. له ولایتونو هم یوه برخه ترلاسه شوې نتیجې د دې څرګندوی کوي چې د احمد نژاد سیالانو ډېرې رایې خپلې کړې دي. د احمد نژاد کشرۍ خور پروین احمد نژاد په خپل پلرني ټاټوبي ګرمسیر کې ماتې خوړلې ده. تر 3400 ډېرو کاندیدانو په ټول ایران کې 290 څوکیو ته ځانونه کاندید کړي دي. دا له 2009 میلادي کال را وروسته لومړني انتخاباتو چې په ایران کې وشول. په 2009 میلادي کال کې د ولسمشری انتخابات تر سره شول چې احمد نژاد پکې ولسمشر شو او اصلاح غوښتونکو ویل چې پکې درغلي شوې دي. اصلاح غوښتونکو پرونی انتخابات تحریم کړل. د سیاسي چارو کارپوهان وایي په ایران کې د بیساري انفلاسیون په شمول د هیواد ناوړه اقتصادي وضعیت د احمد نژاد پلویانو د بری چانس کمزوري کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هوایي خبرې نه کوي چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې پیدا کړي. له یوې امریکایي مجلې سره په مرکه کې باراک اوباما وویل ډیپلوماسي او بندیزونه ایران ته دا چانس ورکوي چې له خپل اټومي پروګرام لاس واخلي. اوباما اتلانتیک مجلې ته دا هم وویل که چېرته د لارې کار ورنکړي نو نورې ډېرې لارې چارې له موږ سره شته چې په هغو کې پوځي لاره هم شته. د هغې اعلامیې له مخې چې د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په ویب سایټ کې خبره شوې د هیواد له خپل ګاونډي ګرجستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو بیرته پیلولو ته لیوالتیا ښودلې ده. دا وړاندیز ظاهرا د ګرجستان د ولسمشر میخایل ساکاشویلی هغه وړاندیز ته ځواب دی چې د دې اونۍ په سر کې ګرجستان ته له ویزې پرته د روسانو د ورتګ په اړه انکړی و. د ګرجستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نینو کلندازی ازادي راډیو ته له روسیې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه وویل د ګرجستان اړخ د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیرته سمېدو لپاره خنډونه نه دي جوړ کړي او ګرجستان بیا بیا دا خبره کړې ده. خو شرط دا دی چې دواړه خواوې باید مهذب روابط ولري چې په دې روابطو کې ګرجستان دا نشي زغملی چې درې سفارتونه به په خپل استازیتوب ولري. د ګرجستان او روسیې ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې د 2008 میلادي کال د اګست له هغې جګړې وروسته وشلېدې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ګرجستان څخه د بیلو شوو سیمو جنوبي اوسیتیا او ابخازیا پر سر وشول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د سوریې له هم څخاره چې د شخړو د ثقل په مرکز بدل شوی د هغو راپورونو په اړه چې وایي سوریې حکومتي ځواکونه خلک په خپل سره اعدامي زندانی کوي او شکنجه کوي ژوره اندېښنه څرګنده کړه او وضعیت یې خطرناک وباله. باندې ملګرو ملتونو 193 عمومي اسامبلې ته وویل چې د سوریې حکومت د خپلو خلکو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. موږ ټولو روانه اونۍ په سوریه کې پیښې وڅارلې چې ډېرې د اندېښنې وړ دي. موږ ولیدل چې توپونه او ټانکونه په دې هېواد کې د خلکو د استوګنو پر ځایونه ګولۍ وهلې. لوی عملیات پرون په همس کې وشول. دا په ډاګه شوې چې ملکیانو ته سخت تلفات اوښتي. موږ ته د ډله ییزو اعدامونو په خپل سر نیونو او شکنجو په اړه ویرونکي راپورونه رارسېږي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفری د عمومي اسامبلې له تریبیون څخه په استفادې د بانک مون په ځواب کې د اسامبلې غړو ته وویل چې د ده پر هیواد نړیوالو فشارونه سیاسي انګیزې لري. جعفری زیاته کړه چې بانک مون ته د سوریې د رښتینې وضعیت په اړه لازم معلومات نه دي ورکړل شوي او یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د سوریې مخالفین اکثره له تروریستي ډلو جوړ شوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې تر دې وړاندې د سوریې حکومت ته ویلي وو چې د هومس ښار جګړه ځپلو سیمو ته د دوی د مرستو رسولو د کاروان مخنیوی ورته د منلو وړ نه دی. مخالفینو ویلي چې د بشار الاسد پوز خلک په دې ښار کې په ډله ییزه توګه وژني. د یو بل خبر له مخې د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې د سوریې ځواکونه په مرکزي ښار هومس کې چې جګړه ځپلو سیمو ته یې د سره صلیب د خوراکي موادو او نورو مرستو د کاروان مخه نیولې. د دې ښار په مختلفو سیمو د توپونو ډزې کوي او توپان چې بړبوکۍ ورسره ملي دي د امریکا په مرکزي سیمو کې له الاباما تر انډیانا سخت زیان اړولی دی. راپورونه څرګندوي چې د هوا د لږ تر لږه 28 تنو ژوند اخیستی دی چې په دوی کې 14 په انډیانا او 12 په کنټاکي کې وژل شوي دي. د ګڼو نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. ویل شوي چې د انډیانا په جنوب کې یو ښارګوټی چې 2000 استوګن یې لرل له خاورو سره خاورې شوی او دې ښار ته څیرمه یو بل هم سخت زیانمن شوی دی. دوی ورځې مخکې هم توپانونو د امریکا په شمالي مرکزی او جنوبي سیمو کې ډیر لستنه وژلې و. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. یو لویدیز ډیپلوماټ وایي د بګرام په هوایي اډه کې د قران کریم نسخې او ځینې نور دیني کتابونه د داسې غیر قصدي تیروتنو په نتیجه کې سوځول شوي چې کېدای شي مخې ونیول شي. په دې اړه په ریپورت سربیره به ملدي خبر کو چې نن ولسی جرګې ته دوه تنه کاندید وزیران معرفي شوي وو او د باور د رایې ورکول لپاره ورغلي وو. په فراه ولایت کې سوداګر خاروالی تورنوي چې د تاجایی په نوم غیر قانوني پیسې لدوی اخلي. په نورستان ولایت د نورګرام منډول او دواب ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې لتیرو نشدو لسو ورځو د ګندلبوک په سیمه کې لغره څخه تیږي خویدلې او لارې بنده کړې ده. په دې اړه په ریپورتونو سربیره د پکتیکا د پکتیا د ولایت د امنیت قومندان سره یو مرکم لرو چې په دې ولایت کې په ورستوي امنیتي حالاتو یې خبرې کړي. د سیمه او نړۍ په ریپورتونو کې به د ایران د انتخاباتو په اړه وایي چې په دې انتخاباتو کې سیالي د چا تر منځ و.
او په روسیه کې سبا انتخابات کیږي چې نن موږ پاړه یو ریپورت لرو لمک سره اوسئ.
یو ولویدیز ډیپلوماټ وایي د باګرام په هوایي اډه کې د قران کریم نسخې او ځینې نور دیني کتابونه د داسې غیر قصدي غلطۍ او تیروتنو په نتیجه کې سوځول شوي چې کیدای شو مخې ونیول شي او دغه پیښې له امله یو ترجمان او پنځو امریکایي عسکرو ته سزا ورکړل شي. دغه چارواکي چې د پیښې په اړه روانو تحقیقاتو خبر دی او نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي، د اسوشیټډ پریس خبري اژانستان وویل هغه کسان چې په دې قضیه کې ښکیل د دیني کتابونو د سپکاوي قصدي نه درلود او پیښه د یو شمېر غلطیو په نتیجه کې رامنځته شوي. سلطان محمد سرور د اسوشیټډ پریس خبري اژانس او نیویارک ټایمز رسپانو د ریپورټونو په استناد دا موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په باګرام هوایي اډه کې د قران کریم او د ځینې نورو دینی کتابونو د سوځونې په اړه د افغان دولت او امریکا ګډ تحقیقات روان دي. د غپی کې تیر اونۍ په ټول افغانستان کې لزور زیاتی ډکه مظاهره راو پرولې چې په نتیجه کې لک تر لګه نه وشت افغانان او شپږ امریکایي سرتیري ووژل شول او د افغانستان او امریکا اړیکې نور هم کړکېچنې کړې. د افغانستان دینی مشرانو پرون د جمعې په ورځ په پیښه کې د ښکیل کسانو د علني محاکمې غوښتنه وکړه. په باګرام اډه کې د قران کریم د څو نسخو او یو شمیر دینی کتابونو لسوځولو رامنځته شوی کړکېچ د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ همکاري ځنډولې او افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو او له دغه هېواده د بهرنیو عسکرو د وتلو چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. یو امریکایي چارواکي د جمعې په ورځ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته وویل چې د روانو تحقیقاتو په وروستي ریپورت کې به دا غوښتنه وشي چې د پوځي مشرانو او یو ترجمان په شمول لږ تر لږه شپږو کسانو ته د نظم او انضباط له مقرراتو د سرغړونې سزا ورکړل شي. ویل کېږي چې ترجمان افغاني الاصله امریکایي دی. بلخوا د افغانستان د علماو شورا چې دوی هم د پیښې په اړه خپل تحقیقات کړي پرون په امریکایي چارواکو غږ وکړ چې د باګرام د زندان چارې دې ژر تر ژره افغانانو ته وسپاري او د قران کریم د سوځونې په پیښه کې لاس لرونکي کسان د په عام محضر کې محاکمه کړي. د قران کریم د سوځونې په پیښه کې درې ځایه جلا تحقیقات روان دي. په داسې حال کې چې افغانان او امریکایان په جلا توګه د دغه پیښې په اړه تحقیقات کوي، ګډ تحقیقات هم په لاره اچولي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغان او امریکایي چارواکو له خبرو ښکاري چې دواړه خواوې د عدالت او انصاف د اصولو په اړه سره اختلاف لري. په داسې حال کې چې امریکایان وایي د قران کریم قصدي سپکاوی نه دی شوی او د عسکري انضباط له مقرراتو سره سم سزا او معذرت غوښتل کافي دي، افغان دینی مشران ټینګار کوي چې په پیښه کې ښکیل کسان دې معرفي شي او په عام مسر کې دې سزا ورکړل شي.
و موجودل چې یو امریکایي ډیپلوماټ ویلي په افغانستان کې د قران پاک د نسخو سوځیدل د داسې تیروتنو په نتیجه کې رامنځته شوی چې قصدي نه وي خو مخنیوی ممکن و. خو ولی په داسې وختونو کې چې په افغانستان کې کومې مظاهره کیږي دا ولی په تاوتریخوالي بدلیږي؟ په دې اړه باندې یو تفصیلي ریپورت لرو چې وروسته به درته وړاندې کو. لکه مخکې مو چې وویل نن په ولسی جرګې ته دوه تنه وزیران ورغلي وو او ولسی جرګې دوی ته نن د باور رای ورکړي. خان محمد سیند را سره همدا اوس له کابل نه په تماس کې دی، د ولسی جرګې ته ورغلی او له ده به واورو چې ولسی جرګه کې نن څه تیر شو. سین صاحب، خبرونه ته ستړی مشه کا اوریدونکو ته د ولسی جرګې د نننۍ غونډې په اړه معلومات ورکړي.
آن صاحب سلامونه. نن ولسی جرګې ته دوه کاندید وزیرانو خپل کاري پلانونه تشریح کړل. په دې کې یو د فائدامې وزارت ته کاندید نجیب الله وژنو او بلې د ښاري پراختیا وزارت ته کاندید حسن عبدالله وو. تیر اونۍ د کابینې نه تنه غړي د جمهور رئیس د دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی لخوا جرګې ته معرفي شو. نن د دې دوو کاندیدانو نوبت په لومړي سر کې دوی خپل کاري پلانونه تشریح کړل، بیا د کمیسیونونو رئیسانو ته وخت ورکړل شو چې د دوی نه سوالونه وکړي. سوالونه چې خلاص شو بیا د ولسی جرګې رئیس وویل چې کله چې دا نه واړه وزیران کاندید وزیران د دوی کاري پلانونه تشریح کړي نو بیا به په یو ځل دوی ته صندوق کې دي او رای به ورکړي. بلې انسب
ډیره مننه سین صاحب. نو رای ورکونه به د وزیران به ورزي خپل پلانونه به تشریح کوي او کله چې د ټولو وزیرانو پلانونه ولسی جرګې ته تشریح او سوالونه او ځوابونه پای ته ورسیږي بیا به دوی ته رای ورکړي. تاسو مقصد دا وکنه؟
بله بله، د ولسی جرګې رئیس ویل چې تر دوشنبه ورځې پورې به دغه لړۍ دوام وکړي. کله چې نه واړه وزیران ختم شو او خپل کاری پلانونه تشریح کړل، بعد هغې نه به دوی ته یو صندوق کېښودل کیږي او یو ځل به ورته رای ورکوي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند و چې ویلې نن ولسي جرګې ته د کاندیدو وزیرانو څخه دوه تنه ورغلي وو او د ولسي جرګې غړو ته یې خپل کاري پلانونه تشریح کړل. ټاکل شوې ده کله چې نهه تنه کاندید وزیران ولسي جرګې ته ورشي او خپل پلانونه تشریح کړي، نو دوی به ورته په یو ځلي توګه د رایو صندوق کېږدي او بیا به دغه وزیرانو ته د باور رای ورکړي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
لا ازادي راډیو څخه تاسو زموږ وسنۍ یو ساته خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په دوهم نیم سات کې تاند څنګه چې د ځوانان لپاره د ازادي راډیو خاص خبرونه ده هم لرو. خو مخکې له دې نه چې د ځوانانو خبرونې ته او نورو مطالبو ته ورشو، مخکې مو په افغانستان کې د قرآن پاک د نسخو د سوځول کېدو په اړه د یو امریکایي ډیپلوماټ څرګندونې لرلې چې ویلي د قرآن کریم دغه نسخې په داسې تېروتنو سوځېدلې دي چې کېدای شي مخه یې ونیول شي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي دي چې 15 تنه امریکایي سرتیري او یو تن افغان ترجمان په دې پیښه کې د لاس لرلو له وجې تورن ګڼل شوي دي. خو په افغانستان کې د دې خبرونو له خپرېدو وروسته خونړۍ مظاهرې راپورته شوې چې په ګڼو ښارونو کې په تاوتریخوالو، ورانیو او د خلکو په مرګ ژوبلې بدلې شوې. ولې تل د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې او اعتراضونه په تاوتریخوالي بدلیږي؟ ولې خپل عام افغانان د مظاهرو پر مهال خپلو شتمنیو ته ور اچوي او ولې د پولیسو لخوا له داسې مقاومتونو سره مخ کیږي چې په هغې کې مرګ ژوبله راځي؟ په دې مسلو باندې اسدالله لودین یو څېړنیز رپورټ چمتو کړی چې اوري.
د ناټو ځواکونو لخوا قرآن پاک ته د شوې بې حرمتۍ په غبرګون کې د افغانانو له وروستیو مظاهرو چې مرجوب له هم پکې رامنځته شوه بېلابېل تعبیرونه اخیستل کېږي. ځینې راپورونه وایي چې د دغو پراخو مظاهرو لوی لامل په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو او په ځانګړې توګه امریکایانو سره د افغانانو کرکه او بدبیني وه. خو یو شمېر عامو افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو مظاهرو اساسي علت د ناټو ځواکونو لخوا قرآن پاک ته شوی سپکاوی و.
روز لږ افغانستان ټول الحمدلله مسلمان دی وردا قران کریم ته دی ور شوله
دا تظاهرات شوی دا په افغانستان کې خصوصا په کابل کې دا د امریکایانو له طرفه د قران شریف د بی احترامي د سوزیدل لپاره شوی دا.
مان وحید الله د کابل سودین کې دا مظاهره خلکو د لغ لپاره وکړي چې امریکایانو په بګرام کې د قران شریف نسخه سازولې. نو
رحیم د نگرهار ولایت سودین کې ما ورسنی تظاهرات صرف د په رابطه باندې وو چې دغه امریکایان دی دغه قران شریف سیزل او دغه په عکس العمل او چې دغه خلکو ښکاره کړ.
نسیم لیوا دغه مظاهرې چې کومې ترسره شوې په ټول افغانستان کې دا د مذهبي احساساتو له امله رامنځته شوې دي.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پر ضد په راولاړو شوو مظاهرو کې د څلور امریکایانو په ګډون نږدې څلوېښت عام وګړي ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. په همدې حال کې ځینې راپورونه وایي چې وروستیو مظاهرو په امریکا کې دا نظرونه زیات کړي دي چې ځواکونه یې له ټاکلي وخت څخه مخکې له افغانستان څخه ووزي. ځینې امریکایان په دې باور دي چې که چیرې افغانان په خپل هیواد کې د امریکایانو له حضور سره مخالف دي، نو ولې دوی په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوي؟ له امریکایانو سره دغه اندېښنه په داسې حال کې پیدا شوې چې په افغانستان کې د یوې وروستۍ سروې له مخې 26% خلک د امریکایانو په حضور خوښ دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کتونکي هم په دې باور دي چې د وروستیو مظاهرو اساسي علت د ناټو ځواکونو لخوا قرآن پاک ته شوې بې حرمتي وه. د سیاسي چارو کارپوه حاجي داود ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو مظاهرو کې تاوتریخوالی د افغانانو د دینی او مذهبي احساساتو نتیجه وه.
د قرآن کریم سپکاوی د مسلمانانو او افغانانو د نظره مردود دی او په هغې باندې ډېر زیات خفه کېږي او احساسات څرګندوي. کله چې دغسې یو عمل یا صحبي یا قصدي هر رقم کېږي، خلک راوځي او ځانونه اور کې اچوي، ځانونه وژني او خپل غږونه جګوي. دوه کاله دمخه په فلوریدا کې د یو کلیسا مشرانو وخته چې قران عظیم شان ته سپکاوی وکړي، او د هغې په نتیجه کې تاسو ولیدل چې په افغانستان کې خلکو څومره احساسات وښوده او څومره کسان دلته په شهادت ورسېدل او څه مشکلات رامنځته شول.
حاجي داود وایي کله چې څو کاله وړاندې په ډنمارک کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کاریکاتورونه جوړ شول، هغه وخت هم افغانانو له احساساتو ډکې مظاهرې وکړې. افغان کتونکی حبیب الله رفیع هم د وروستیو مظاهرو لوی لامل د دینی مقدساتو په وړاندې د افغانانو پاک احساسات په ګوته کوي.
د افغانستان خلک مخلص مسلمانان دي، د خپل دین په لار کې د میلیونونو سرونو قرباني ورکړې ده. په دې اساسي مظاهره وکړه، د خبر نه وروسته د جنگل د اور غوندې په ټول هېواد کې د خلکو احساسات راوپارېدل او راولاړ شو.
که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د دې هېواد نورو لوړپوړو چارواکو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لخوا قرآن پاک ته شوې بې حرمتي وغندله او له افغانانو یې بښنه وغوښته، خو له دې سره سره هم افغانانو د هېواد په بېلابېلو برخو کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ او غوښتنه یې کوله چې د پېښې عاملین باید سزا وویني. له دې سره سم د ناټو یو لوړپوړي مقام د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې له څېړنو وروسته به د دغه پېښې عاملینو ته د امریکا د قانون له مخې سزا ورکول شي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
دوستانو، د ولسی د مشرانو د جرګې وغړي فوزیه سادات د سړی تختونکو د ویټل سره د لاس لرلو په تور نن ورڅخه لوی څارنوالي په ملي شورا کې پوښتنه کوي. په دې اړه رپورټ د تاسو شي به ورسته وړاندې کو، خو وس رازو یوې مرکې ته. دا مرکه د پکتیا ولایت د امنیت قومندان سره د چی وای په پا پام کې لري. د نوی کال لپاره سره به لنور ټولو من امنیتي ورګانونو سره په ګډه د دې ولایت د امنیت په خکېدو کې اخیستناکي هڅه وکړي. زموږ خبريال مر نزی د پکتیا ولایت د امنیتي وضعیت په اړه ل زلمی وریا خیل سره مرکه کړې. ولومړی هغه غټي ننګونی او ستونزې ترې پوښتلي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت له ګواخ سره مخ کړي. زلمی وریا خیل وای
پکتیا ولایت یو غرنۍ او سرحدي ولایت ده. که یو خواته د ژمي له موسم سره یو څه د دښمن ته مشکلات دي، له بلې خوا سرحد ته ډېر نږدې ولایت ده چې تقریبا 125 کیلومتره سرحد لرو موږ له همسایه ملک سره، او همیشه زموږ مخالفین د همسایه لغنه زموږ په استقامت راضي او راغلي دي، او غیر لغنه دښمن خپل کوشش کوي که ژمی که اوړی، داسې موږ د امنیت په حیسه کې کوشش کوو. شاید دښمن هم آرامه نه ناست، خو موږ څو پسرلی راځي موږ به خاص خپل پروګرامونه ولرو، څو وکولی شو د امنیت ته وسعت ورکو، امنیت لاخه کو. او دا امنیت نه موږ پورې اړه نه لري، دا خپل د پکتیا ولس پورې اړه، د پکتیا خلکو پورې اړه لري. د پکتیا ولس کله موږ سره یې انشاءالله چې دا امنیت به بیخي خسي. او دلته دا نور ارګانونه چې پراته دي دوی سره ډېر ښه همغږي لرو، دوی سره ټول مسایل شریکوو.
قمندان صاحب، یو خو د وسلوالو مخالفینو خطر ده چې دا معمولا په ټول افغانستان کې ده، داخلي هغه جنایي مسایل چې ځینې موضوعات پیښیږي یا مثلا د غلو غدو یا ځینې د لاش کوونکو سارقین، دغو د پکتیا امنیت څومره ګواښلی ده؟ ویل کېږي چې حتی له وسلوال طالبان هم کله کله دوی ډېر موضر واقع کېږي. دغه مسله څومره جدید ده؟
د پولیسو خاصه وظیفه هم دغه د جرایمو مخنیوی ده، چې هغه کې دا جنایي جرمونه دي، غلا ده، لارش کوونی دي، نور اخلاقی جرمونه دي، بنان دا د پولیسو خاصه وظیفه نه ده. او دی کې لله الحمد، لله الحمد، د پکتیا ټول ولس خز او نور لمنګ سره ده، په دې کې به موږ ډیر خلاص تراوړنی ولرو. بنان دا زما غوښتنه له ټولو د پکتیا شریف اوسیدونکو ده چې د جنایي جرمونو او بعض نورو جرایمو سازمان یافته جرایمو په حصه کې له موږ سره مرسته وکړي. څو موږ وکولای شو چې یو خوا د جرایمو مخه ونیسو، بلخوا امنیت دوی ته تامین کړو.
په وروستیو وختونو کې شاید تاسو ته خبر رسېدلی وي، د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ ځمکه پر سر شخړه رامنځته شوې وه، او دغه شخړې اوسنۍ نه دي، او البته دغه وسلوالې شخړې ډېر کله راپېښېږي، را مخې ته کېږي، چې په دې کې له سپکو او درنو وسلو نه کار اخیستل کېږي. د سیمې خلک تر ټولو غټه اندېښنه یا تر ټولو غټه یو ستونزه دا هم ګڼي چې دغه سې مسایلو د سیمې امنیت ګواښلی ده، او دوی غوښتنه کوي چې دا وسلې باید د خلکو یا د دغه وسلوالو کسانو له لاسه وایستل شي. دغه موضوع باندې کله داسې خاص په لوړه کچه تصمیم نیولی که نه چې دا خلک باید خالصلا شي؟
اصلا تاسو خو پوهیږئ دا مسایل د قومو چې د ځمکې په سر باندې شخړه ده یا بعضې نورو ځایو باندې یا بعضې کورو باندې دوکانو باندې دا حقوقي موضوع ده
دا د ځمکې حقوقي اړخ چې دا خو بل پاتې کېږي چې یا د سیمې مشران حلوي یا قضایي به عدلي ارګانونو ته سپاري خو د سپکو درنو وسلو شتون موجودیت چې دا دوی دغه په سیمه کې امنیت ته حتی خطر ګڼي د دې وړاندې څو ځلې دغسې د سپکو درنو وسلو د دې ورځو جنګونه پېښ شوي دي چې په هغه کې راکېټ پیکا حتی ماشین ګڼې او لاسي بمونه دا کارول شوي دي دغه خپل امنیت یو خطر ګڼي کنه فقط کدو مراتب
اصلا موږ تاسو خو بده پیګو چې دښمن او بخړې کوي مایان نیسی دغه وسلونه کاکا زمنګ دغه سره نه ول سره نه څنګه سره دښمن ده موږ تاسو خو ګور موږ تاسو یو تنظیم سوی جګړې سره مخامخ یو نو دلته دښمن هم یو خپل خودریږي چې ودری داتمن د سلاو دزی پیخیږي موږ کوشش کوو چې مجموع کې دغه دولت وظیفه ده چې سلا راټوله کی سلا واخلې سلا پرینه دي او چا دغه دی په معلومه یغه موږ سره همکاري وکي سو موږ راوخلو دوی له شر خلاص
کړو ورستی پښتنه په تو قومندان صاحب کوي چې قسم اوس ژمه ده واوري پرتی دی او لیدل کیږي چې وسلوال مخالفان د دې سړې هوا له وجې نه په لیسمې کوچېدلې دي او اوس دوی فعالیتونه ډېر کم شوي دي خلکو ته څومره ډاډ ورکولی شي چې د نوي کال په پیل سره به امنیتي وضعیت لکه اوس چې څنګه ده همدغسې ښه پاتې شي
البته موږ خو امید خدای ته لرو او غیلغې نه پروسه د صلح را روانه ده کوشش به دا وکړو د صلح پروسه که خدای کړي انشاءالله دا پروسه به کامیابه سي انشاءالله په مجموع کې به دې مشکل نه موږ تاسو ټول خلاصو او غیلغې نه موږ کوشش کوو په هر قیمت سي په هر رقم سي د پکتیا ولستا د امنیت پیسا کې خدمت وکړو چې څه په توان کې لرو په قدرت کې لرو انشاءالله دریغ به نه کوو د امنیت تامین پیسا کې
د پکتیا ولایت امنی قومندان زلمی اوریا خیلو چې د دې ولایت په روان امنیتي وضعیت او په خپلو راتلونکو پلانونو یې څرګندونه کولې
او د ازادي راډیو د 1290 کال شخصیت دی
ازادي راډیو د کال په لومړۍ ورځ د 1290 کال شخصیت تر پیژني سترګې پلار وسی زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ د مشرانو جرګې له پریکړې سره سم ټاکل شوی چې نن د لوی څارنوالۍ مستحقین له سناتوري فوزیه سادات نه خپل تحقیقات پیل کړي میرمن سادات په دې تورنه ده چې د سړي تښتونکو له یوې ډلې سره یې اړیکې لرلې او له دې ډلې سره یې همکاري کړې که څه هم میرمن سادات پر دې لګول شوي تورونه په کلکه رد کړي خو مشرانو جرګې اداري هیئت پریکړه وکړه چې قانون ته د درناوي له کبله دوی حاضر دي په دې برخه کې له لویې څارنوالۍ سره همکاري وکړي دا چې لویې څارنوالۍ د مشرانو جرګې له موافقې وروسته د دې دوسیې د څېړلو لپاره کوم ګامونه پورته کړي دبل کابل د حمید مومن په ریپورت کې وره
د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې له سناتور فوزیه سادات نه چې د سړي تښتونکو له یوې ډلې سره د اړیکو په ساتلو تورنه ده د تحقیقات په ملي شورا کې ترسره شي د لوی څارنوالۍ په وینا د سړي تښتونکو د ډلې مشري د صمد په نامه یو کس کوله چې ویل کېږي د میرمن سادات ورور دی د لوی څارنوالۍ مرسل رحمت الله نظري له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې مشرانو جرګې له میرمن سادات څخه د تحقیقاتو لپاره د شنبې ورځ ټاکلې او تمه ده چې د دوی مستنتقین له ماسپښین وروسته ملي شورا ته ورشي او له نوموړې نه پوښتنې ګروېګانې وکړي
فیصله همدا شوې وه د مشرانو جرګې په موافقې سره چې د شنبې د ورځې شمدانن ورځ وه د دې نه مو موږ کار شروع کوو کېدای شي تر دې وخته پورې مشرانو جرګې د دې سره بعضې خبرې درلودې چې هغه به ورسره کړي وي د دې دپاره چې دا آماده شي د تحقیق دپاره او خو بیا هم نن به معلوم شي چې دا آیا آماده ده د تحقیق دپاره چې مخته راکړي او کړي
له دې مخکې هم له میرمن سادات نه د ملي امنیت په څارنوالۍ کې تحقیقات شوي او له پوښتنو ګروېګانو وروسته بېرته پرېښودلې شوې له دې تحقیقاتو مخکې د هېواد لوی څارنوالۍ ویلي وو که چېرې په میرمن سادات لګول شوي تورونه سم ثابت شي نو د قانون په رڼا که بوسر چلند وکړي د لو سرنوالي د معلوماتو مخې د میرمن سادات ضرور پاړه کړه شواهد موجود دي چې د حق سلور کسې زړه له مشرقه ولا چې په کابل کې د سړي تختونه په پیښو کې ښکېل و موږ هڅه وکړه سو د کېدونکو تحقیقاتو پاړه د میرمن سادات نظر هم راوخلو چې غوړي تحقیقات ورکړي او کنه خو درې په مندلو کې پاتې راغلو خو له دې مخکې میرمن سادات پر دې لګول شوی تور نه رد کړي وو او ضرور د ښکېلتیا پاړه ویلو چې جرم یو فردي عمل دی
جرم یو شخصی عمل ده دا په چا پورې ارتباط نه لري ورور خور یا مور پلار هر څوک چې جرم شخصی عمل ده او هغه موضوع چې په هغه تور لګېدلی هغه به محکمه ثابتوي مخکې د محکمې نه هیڅوک نشي کولای یو شخص په جرم باندې محکوم
کړي. که څه هم د ملي شورا غړي په بېلابېلو مسایلو تورن شوي، خو دا لومړی ځل دی چې د دې شورا یوه ښځینه غړی په داسې یوه پیښه کې په لاس لرلو تورنېږي. له بل لوري ځینې کتونکي بیا په لوی څارنوالۍ انتقاد کوي چې په دې برخه کې په ځنډ سره اقدام کوي، خو ښاغلي نظر وویل چې دوی د مشرانو جرګې له پرېکړې سره سم چلند کوي. دا چې پر دې د جرم له ثابتېدو وروسته به میرمن سادات له څه ډول برخلیک سره مخامخ شي، اوس یې اټکل ځکه ګران دی چې دا په خپل نوعیت کې لومړنۍ پیښه ده.
تاندی تانگی دا پروگرام پا همدی خبرونه که واوری.
دوستانو دونیمه بجی شوی، یوار بیا نوریاس نوری تا قوک دو چه دا نړی او افغانستان دا مهم خبرونو سر تکی دراوری.
ټاکل شوې د افغانستان ولسي جرګې د روانې اونۍ د سهشنبې په ورځ کاندیدو وزیرانو ته د باور رایه ورکړي. کاندیدو وزیران به د دوشنبې تر ورځې پورې ولسي جرګې ته خپل کاري راپورونه وړاندې کړي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې نن 9000 کیلو ګرامه چاودیدونکي مواد چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېدل نیول شوي دي. او د دې ولایت په خوګانیو ولسوالیو کې په ولسوالۍ کې د ماین یوې چاودنې د چارواکو په وینا څلور تنه ولسي خلک وژلي دي. د ایران د پارلمان انتخاباتو له لومړنۍ نتیجو ښکاري چې د ولسمشر محمود احمدی نژاد رقیبان مخکې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی هوایي خبرې نه کوي چې ایران ته به اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلې پیدا کړي. له امریکایي اتلانتیک مجلې سره اوباما په خبرو کې وویل ډیپلوماسي او بندیزونه ایران ته دا چانس ورکوي چې له خپل اټومي پروګرامه راوګرځي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کې مونږ د سوریه له همس خارا چې د شخړو د مرکز د ثقل په مرکز بدل شوی د هغو راپورونو په اړه چې وایي سوریه حکومتي ځواکونو خلک په خپل سره اعداموي، زندانی کوي او شکنجه کوي ژور اندېښنه څرګنده کړې او وضعیت خطرناک بللی دی. د هغې اعلامیې له مخې چې د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په ویبسایټ کې خپره شوې دی، هیواد له خپل ګاونډي ګرجستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو بیرته پیلولو ته لیوالتیا ښودلې ده. توپان چې بولبکۍ ورسره ملې دي د امریکا په مرکزي سیمو کې له الاباما تر انډیانا سخت زیان اړولی دی.
زموږ غږله ازادې راډیو ناورې د نورستان ولایت د نورګرام منډول او دواب ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له تیرو نږدو لس ورځو د ګندلبوک په سیمه کې له غره څخه تیږې ښویدلې او لاره یې بنده کړې، خو تر اوسه یې دولتي چارواکو د خلاصون لپاره هڅه نه ده کړې. د خلکو شکایت او د والي څرګندونې له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال روحلان وري په رپورټ کې اورو.
دواب منډول او نورګرام ولسوالۍ د نورستان په لویدیځ کې د لغمان ولایت سره نږدې پرتې دي. پخوا دغه سیمه د لغمان ولایت پورې تړلې وه، خو کله چې نورستان په ولایت بدل شو نو دغه ساحه هم د نورستان ولایت جز شو او پکې درې ولسوالۍ رامنځته شوې. د نورستان د نورو سیمو په څیر دلته هم لوړ غرونه موجود دي او ډېری وختونه پکې د زیاتو اورښتونو له امله له غرونو تیږې راغورځېږي او لارې بندوي. څو ورځې وړاندې هم د نورګرام ولسوالۍ د ګندلبوک په ساحه کې سړک ته تیږې ښویدلې او لارې بنده کړې ده. شپږ ورځې وړاندې مو هم په دې اړه راپور نشر کړی و چې د نورستان والی پکې ژمنه کړې وه چې په یوه یا دوو ورځو کې به لار خلاصه کړي. نن مو کمپریسر او خلق لیگلی، انشاءالله چې په یوه دو ورځو کې به لاره خلاصه شي. چون تیږې ډېرې زیاتې دي او باید چې چاودنې وشي او لاره پرانستل شي او کار جریان لري، خو خلک وایي د لارې د بندېدو دا د لس ورځې پوره کېږي. نه یې په دغه سیمه کې کمپریسر لیدلی او نه یې هم داسې څوک لیدلی چې د سړک په پاکولو بوخت وي او لاره هم هماغه شان بنده ده. راځئ چې په دې اړه د دواب د څو تنو اوسیدونکو خبرې واورو.
ماشومان چې اثر یې ټول ولسمه پیسې فارې دي دا څه څه ټول غواړي نو وځه
د نورستان والی تمیم نورستانی تیر شپه په تلیفون ازادي راډیو ته وویل څو ورځې کېږي چې د غره د خویدو له امله لاره بنده ده. دوی خپلې هڅې پیل کړي چې څو لاره خلاصه کړي او د خلکو ستونزې هوارې شي.
ما چند وقت نداشتیم مواد انفجاریه که واره انفجار میدادیم نیمه زمه روز مواد پیداشته کار شروع شده باشیده دنش کرده یک روز دیگه انشاءالله یا دو روز دیگه اعلام شخصه
لاره تروسه ندخلاصه شوی کار پری روان ده تیگی دیر زیتی دی او موک چاودی دون که توکی ندرلودل چه پکی مچاوده نکره وی نن مو مواد پیدا کری کار پا دیر شدت سره پری روان ده او انشالله چه پا یوا یا دو روزو که بلارا ده ترافیکو پر مخ خلاصه شی ده غدری والا ولسوالی ده نورستان مرکز پارون سره ده سرک للاری ندی ترل شوی که چوک غوالی چه لمندول چه پارون تلال شی نو لمره باید ده دواب او بی نورگرام ولسوالی تراشی او له غزایا لغمان ننګرهار کونړ او بیا د پیج درې له لارې ځان پارون ته ورسوي چې په اقتصادي او هر لحاظ یو ستونزمن کار دی. باید چې لومړی چارواکي د ګندلبوک په سیمه کې لاره خلاصه کړي او بیا هڅه دا وشي چې درې واړه نورستانونه د سرکونو په وسیله یو له بل سره وتړي.
که په نورستان ولایت کې عام خلک لارو ته د راخویدلو کانو او په دې برخه کې د چارواکو له بېغورۍ شکایت کوي. په فراه کې بیا سوداګر له خاروالۍ نه سر ټکوي. دوی وایي چې خاروالۍ د تجایی په نوم باندې له دوی نه غیر قانوني پیسې اخلي. د فراه خاروال سوایي د سیمې د احمد شاه فطرت په رپورټ کې اورو.
په فراه ولایت کې سوداګر د شروالۍ څخه سر ټکوي او وایي کله چې دوی توکي ګمرک شي نو وروسته بیا د شروالۍ لخوا د تهجایي په نامه په غیر قانوني توګه ورنه په زوره پیسې اخیستل کیږي. دوی وایي دغه پیسې د نورو ولایتو په پرتله شل برابره زیات اخیستل کیږي. د دوی په وینا که پیسې ورنه کړي نو د شروالۍ لخوا وهل او ټکول کیږي.
او په هرات کې پرندار او ټکداري سره ټکداري ډېر په کمه درجه باندې یو موټر د 2000 افغانۍ ده. فراه کې تاسفانه 2000 افغانۍ یا 3000 افغانۍ
مثلا شاید 20 برابر نیمروز بگیره، شاید 20 برابر هرات بگیره.
په همدې حال کې د فراه ولایت شروال او د رحیم ساغزی بیا وایي کوم پیسې چې د سوداګرو او اټیوالو څخه اخیستل کیږي د دوی د شروالۍ د لاهیو څخه دی چې دوی په قانوني بڼه اخلي. د فراه د شروال په وینا تجایی په سوداګرو باندې د شروالۍ قانوني حق دی چې باید د ښاري مالیاتو لګښت ورنه پوره کړي.
هغه لایه چې موږ ته د مرکز څخه راغلي منظور شوې لایه په هر ځای کې چې هغه کسان چې دغه محصول ټولي دا لایه سته موجود دی، خلک هر لحظه کتای شي. یو افغانی څوک د لایې څخه اضافه نشي اخیستلی. ما تر ډېره حده پورې کوشش کړی چې د ښار ټیکهدار د خپل خلکو سره مرات وکړي، کومک وکړي.
د اقتصادي کارپوهانو په وینا که د غیر قانوني مالیاتو د اخیستلو مخه ونیول شي نو د توکو په بیه کې به څو برابره ټیټوالی راشي.
و موردل چې د فراه په ولایت کې سوداګر له ښاروالۍ سر ټکوي چې له دوی نه د تجایی په نوم غیر قانوني پیسې اخلي. له هلمند نه چې کله ناکله ترې د جګړو خبرونه لرو یو ښه خبر لرو او هغه ده چې د دې ولایت د ترافیکو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د ترافیکي پیښو په شمیر کې کموالی راغلی دی. الیاس دایي ته به غوږ شو، په دې اړه به نور جزئیات له هغه واورو.
په هلمند کې 320 تنه موټر چلوونکو ته د 15 ورځنی کورس وروسته لایسنسونه ورکول شوه. د ټرافیک آمریت وایي له همدې امله په ټرافیکي پیښو کې 50% کمه شاغلی دی. د هلمند ټرافیک آمریت وایي دا لړۍ دوام لري او همدا لامل دی چې په ښار کې د ټرافیکي پیښو پخوانۍ ډېره زیاته کچه راکمه شوې ده. د ټرافیک آمر سمنوال عبدالرحمن عزیزي وویل په هلمند کې د 15,000 موټرونو ته د اسنادو او نمبر پلیټ ورکول هم د ټرافیکو د قانون په تطبیق کې مرسته کوي. هغه وویل د وزیرانو د شورا د پریکړې سره سم د موټرونو د اسنادو د بشپړه کېدو پروسه دوام لري او څه باندې شپاڑ زر موټرن تاسناد بشپړ سوی دی
د هلمند ملکی خلګ چې موټران یې رجستر کړی دي پاغو کې قصور نه دی باید زاړه مستوپی په امضا باندې چې دا هغه وخت د کمیسون غړو قیمت گزاري کړی ده هغه خلکو ته باید تاروپی ورکړي چې خپلې روپۍ په بانک کې تاوید
په دې اړه ځینې موټر چلوونکي وایي که د ټرافیکي پیښو سره د بلتیا کورسونه نور هم ډېره او تر ولسوالیو پورې ورسول سي ډېری موټر چلوونکي به قانوني چلونه زده کړي دوی له اوسني کورس نه خوښ دي خو د هغه د پراخوالي غوښتنه کوي
دوی وران چې مخکې ترافیک اصول باندې نه پوهېدل په ښار کې موټر چلوي اوس په دې کې پر مثال په سلو کې نه پنځه نوي فیصده دي په اصولو باندې ترافیک پوه سول
مخکې تر دې مو ډېرې ستونزې درلودې هغه دا چې په دغو لوحو باندې کوم چې دي موږ ته ښوولي دي په دغو باندې تقریبا په نیمۍ باندې سر نه خلاصېدي او اوس چې دي اوس په ټولو باندې انشاءالله سر خلاصېږي
د هلمند ټرافیک مدیریت وایي دا مهال په هلمند کې تر سل زره ډیر موټرونه چلول کیږي چې اکثره د دوی ناقانونه او بې اسناد دي که څه هم په دې ولایت کې د اسنادو د ورکولو پروسه پای ته رسېدلې ده خو د ټرافیک مسؤلین او هم ملکي وګړي د ناقانونه او بې اسنادو موټرونو لپاره د اسنادو د ورکړې د یو بل لنډ مهلت غوښتنه کوي دوی دا یوه اړتیا بولي او له سره د هغوی بیرته پیل کول د خلکو او ټرافیکو په ګټه بولي
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ اوس هم راځو د سیمې او نړۍ رپورټونو ته پرون په ایران کې پارلماني انتخابات وشول په دې انتخاباتو کې سیالي د چا ترمنځ وه د انتخاباتو د نتیجو اغیز به د ایران پر کورنۍ او بهرني سیاست څه وي دا هغه موضوعات دي چې عصمت ساروانی په یو رپورټ کې څرګندوي
په ایران کې د جمعې په ورځ پارلماني انتخابات ترسره شول او همغسې چې مخکې تر مخکې اټکل کېده د ولسمشر محمود احمدی نژاد په وړاندې د ایران د محافظه کار مشر علي خامنهی پلویان مخکښ دي له وروستیو راپورونو سره سم د ایران دولتي رسنیو وویل چې د احمدی نژاد سخت منتقد د پارلمان اوسنی رئیس او د محافظه کارانو مهم کاندید علي لاریجانی په لوی اکثریت کامیاب شوی دی علي لاریجانی لقم شاره کاندید چې د ایران د ملایانو مرکز ګڼل کیږي اټکل کیږي چې لاریجانی به د ایران د راتلونکي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي د ایراني رسنیو له راپورونو سره سم د ایران د ولسمشر محمود احمدی نژاد خور پروین احمدی نژاد چې د ګرمسیر په سیمه کې کاندید و ناکام شوې ده ګرمسیر د دوی خپل اصلي شار دی د انتخاباتو له لومړنیو نتیجو سره سم محافظه کاران چې ځانونه اصول پال بولي د ایران له واکمن دولتي چوکاټ سره د نږدېوالي له کبله له توقع سره سم مخکې دي ګمان کیږي چې محافظه کاران به د ایران د پارلمان په 290 چوکیو کې لوی اکثریت خپل کړي محافظه کاران په تهران کې هم مخکې ښکاري تهران د ایران په پارلمان کې ډیر چوکۍ لري او له همدې کبله دا ولایت د ایران په انتخاباتو کې مهم ځای لري په ګرمسیر کې د احمدی نژاد د خور ناکامي د احمدی نژاد لپاره له سمبولیک نظره مهمه ده په دې انتخاباتو کې اصلي سیالي د محافظه کارانو د دوو نسلونو ترمنځ وه یو زور نسل چې اوس یې علي لاریجانی مشري کوي او د ایران مذهبي مشر علي خامنهی ته نږدې دی او بل ځوان نسل چې د احمدی نژاد ملګری دی اصلاح غوښتونکي څنګه ته پرېښول شوي او عملنې په انتخاباتو کې جدي ګډون نه وکړی د محافظه کارانو برای به په ایران کې د ملایانو قدرت نور هم زیات کړي خو د دغه هیواد د اتمی پروګرام په شمول به پر بهرنۍ پالیسۍ کوم اغیز ونه لري ځکه چې د ایران له اساسي قانون سره سم په داسې مواردو کې وروستۍ خبره یوازې علي خامنهی کولای شي خود محمود احمدی نژاد لپاره به دا انتخابات به تاثیر نه وي
په روسیه کې د یک شنبه په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات کېږي په دې انتخاباتو کې د روسیې اوسنی صدر اعظم او پخوانی جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم کاندید دي سره له دې چې په دې وروستیو کې د ولادیمیر پوتین د 12 کلنې حکمرانۍ پر خلاف ډېر اعتراضونه او مظاهرې شوي خو د ولادیمیر پوتین په ډېر ډاډ وایي چې په دغو انتخاباتو کې بریا ته د په برخه دي په دې اړه به د فراه هیواد چمتو کړی رپورټ واورو
د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین په داسې حال کې چې په څرګنده توګه د اپوزیسیون غوښتنې ردوي متيقن دی او په ډېر اطمینان وایي چې د یکشنبې د ورځې د جمهوري ریاست انتخابات به وګټي پوتین د هغه د 12 کلنې واکمنۍ پر خلاف د اپوزیسیون لخوا پراخې مظاهرې یا مثبت حرکت وبله او د جمعې په ورځ وویل چې دا د روسیې لپاره یو ښه تجربه وه او دغه پراخو مظاهرو لده څخه یو غشتلی کاندید جوړ کړ. هغه زیاته کړه چې دغه حالاتو د حکومتي ادارو سره مرسته وکړه چې لا زیات د خلکو د غوښتنو په اړه فکر وکړي او د خلکو د مسایلو د حل لارې چارې ولټوي او له خلکو سره تماسونه زیات کړي. پوتین د جمعې په ورځ د لویدیځو معتبرو ورځپاڼو له مسؤلانو سره خبرې وکړې چې د دولتي تلویزیون له لارې خپرې سوې. هغه ژمنه وکړه چې له اعتراض کوونکو سره به خبرې وکړي، خو پوتین د اپوزیسیون اصلي غوښتنه په ټینګه رد کړه چې وایي د دسمبر پارلماني انتخابات له سره وسي. په دغو انتخاباتو کې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ د متحدې روسیې ګوند په پارلمان کې ډېرې څوکۍ وګټلې. اپوزیسیون وایي چې په دغو انتخاباتو کې تقلب سوی دی. په انتخاباتو کې د تقلب شواهد د دې سبب سول چې په لسګونو زره ناراضي خلک په لارو او کوڅو کې مظاهرې وکړې او دا د پخواني شوروي د ماتېدو راهیسې لومړی ځل و چې په دومره پراخه شمېر کسان د حکومت پر ضد مظاهرو ته راووتل. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور پر اساس د روسیې اپوزیسیون ګوندونه د نورو پراخو مظاهرو پلان لري. دوی اندېښمن دي چې د یکشنبې د ورځې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به لاسوهنه وسي. نوموړي وویل چې د ولس اکثریت ملاتړ ورسره دی، خو ویې منله چې په مسکو او نورو لویو ښارونو کې د ده ملاتړ کوونکي لږ دي. د یوې نظر پوښتنې له مخې چې په دې وروستیو کې ترسره سوې ده، د روسیې په سولې کې شپېته خلکو له ده څخه ملاتړ کړی دی. دغه ملاتړ هغه ته زمینه برابروي چې په اسانۍ سره د نورو څلورو کاندیدانو په وړاندې په انتخاباتو کې بریالی سي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا د اپوزیسیون د پراخو اعتراضونو وروسته د ښاغلي پوتین محبوبیت لږ سو، خو هغه د دولتي تلویزیونونو د ورځني نشریاتو په مټ وکړای سوی خلکو ته وښیي چې نوموړی د ملي ګټو د بهرنیانو د نفوذ د نه خپرېدو او د اقتصادي ګټو او ټولنیز ثبات راوستلو لپاره شکار کوي. له بلې خوا د روسیې د انتخاباتو د کمپاین د وروستۍ ورځې پر مهال جمهور رئیس دیمیتری میدویدیف په یو ویډیویي کانفرنس کې وویل
د انتخاباتو کمپاین په یوه لوړه مدني فضا کې ترسره شو. له دې څرګنده شو چې د روسیې ټولنه لا پخه شوې ده. دوی اوس له حکومتي مقاماتو څخه خپلې غوښتنې په څرګند ډول مطرح کوي. د دې مطلب دا دی چې زموږ ولس په دې خبره پوهیږي چې د دوی راتلونکي په روانو انتخاباتو پورې تړلې ده او دوی تیار دي چې د خپل هیواد لپاره په مسؤلیتونو کې برخه واخلي.
پوتین له بهرنیو خبریالانو سره په خبرو کې پر امریکا تور ولګوي چې د روسیې د ضعیف کېدو لپاره د حکومت د مخالفینو اعتراضونه او مظاهرې راپاروي. دا راز پوتین په اروپا کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د میزایلو د نصب پر پروګرام ټینګ انتقاد وکړ. هغه ټینګار وکړ چې په اروپا کې د میزایلو د نصب هدف په حقیقت کې د روسیې د دفاع کمزوري کول او د نړۍ بې ثبات کول دي.
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم ملګرو، نورګل شفق يم د تاندې څنګه لیوي بلې خبرونه سره
او ورسره وګمره شیدی هم په دې خبرونه کې لته سره ده.
وګمه وای چې انسانيت څه په دولت نه دی رحمانه بوت ک جوړ کړي د سروزرو انسان نه دی.
ریښتیا هم شفق صاحب، خو بیا هم ځینې کسان ولې د ژوند هر خوشحالي په مال دولت او شتمنۍ کې لټوي. د تاندې څنګه لمړی برخه مو هم دې موضوع ته ځنګړې کړې.
ځوانان وای چې کتاب د انسان تر ټولو ښه ملګری دی، خو ویل کیږي چې اوس له کتاب سره د ځوانانو د ملګرتیا یو ټکنې شوې.
د سندري ترڅنګ په تاندې څنګه کې په همدې موضوع درته خبري لرو.
را سره مل پاتې شئ. ملګرو، پیسې د لاس خیره دی، کله وی او کله نوی. نو که یو خوا علم هغه دولت دی چې هیڅوک یې له چا نشي غلا کولی، نو بل خوا
ښه اخلاق او ښه خوی هم هغه نعمتونه دي چې که څوک یې ولري نو د بل هر څه په پرتله په ډېر اسانۍ سره د ډېرو خلکو زړونه پرې اخیستلی او په هغوی کې د ځان لپاره ځای جوړولی شي.
هو، اوس مهال ځینې داسې ځوانان شته چې د ژوند هره خوښي یوازې په مال، دولت او شتو کې ورته ښکاري. دوی فکر کوي چې نوي او قیمتي کالي، تر ټولو نوی ماډل موټر او تر ټولو قیمتي موبایل د نورو پر وړاندې د دوی شخصیت لوړولې شي.
خو داسې ځوانان هم ډیر دي چې دوی بیا داسې فکر نه کوي.
صبر خنسمی هم یو څوک هر څومره مثلا مادیات ډیر ولدي شتمن وي هم هغه کې چې مثلا ټولنیز اخلاقونه لري ټولنیز ارزښتونه مراعات نه کړي په حق او حقوق ته یو بل پوین شي ټولنیز نزاکتونه ونه لري د هغه شخصیت نشي لوړېدلی.
زما نوم ابراهیم دی. اوس وخت کې ورته ګوره ډېر ضرورت دی ورته پیسو ته چې پیسې سره نه وي زما په خیال چې څوک دې په انسانانو کې هم نه شمېري. ښه شی د هر چا خوښېږي چې ښه شی واخلي ښه شی کې وګرځي ښه شی استعمال کړي نو دا خو څه اوس رسېږي باید واخلي. زما په نظر باندې پیسې تر ډېر حد پورې ډېرې ښې دي څومره چې سره ډېرې هغومره ښې دي.
نوم مې هویه فیضي ده د کابل ښار اوسېدونکې. زما په اند پیسې د ژوند د مادیاتو یوه برخه جوړوي. یوازې زموږ ځینې نیازونه او زموږ ځینې اړتیاوې دي چې هغه پیسو پورې اړه لري نه ټول ژوند، ځکه چې د ژوند اصلي برخه پر معنوياتو راڅرخي. زه یو مثال درکوم. یو سړی دی چې ښه پیسې هم لري یو موټر هم لري ښه کالي هم اغوستی دي راځي تاسو سره خبرې کوي غرور لري له ځان سره وایي چې پیسې لرم ولا داسې یو نه د ستاسو نه خوښېږي. خو یو بل کس دی هغه غریب دی هومره پیسې نه لري ښه اخلاق لري د ښه اخلاق خاوند دی هغه ستاسو خوښېږي. نو درته وګورئ پیسې اوچت شوي که د اخلاقو خبره شوه د معنوياتو په پرتله مادیات په ټیټ مقام کې دي.
وګمه ابراهیم د خپل ملګری موبایل پلورونکي کیسه کوي. دی وایي چې یو صراف ورته راځي هر ورځ یو قیمتي موبایل د یوې ورځې لپاره ورناخلي او مازدیګر د 1500 زرو په تاوان بیرته ورسره بدلوي او یو بل نوی موبایل ورنوړي.
نو خبرې به وورو.
زما ملګری دلته دکان لري په ښار کې. نو هغه له یو کس راځي صراف دی په کابل کې. دا ملګری په وینا چې تقریبا هر مازدیګر د کس دغه صراف 80,000 یو لکه په موبایل اخلي بل مازدیګر بیرته بدلوي او په هر مازیګر دغه په خپل موبایل کې تقریبا 15,000 روپۍ تاوان کوي.
یو متل دی وایي چې پیسې د ژوند لپاره ژوند د عزت لپاره.
هو ځوان ژورنالیست برېښنا اوریا هم وایي چې پیسې په ژوند کې یو مهم رول لري خو نه هم د ژوند بشپړتیا په پیسو ولاړه ده او نه هم د ډیرو شتو لرل د چا شخصیت لوړولی شي.
نو ځکه دا وایي چې په پیسو نه څوک ښه اخلاق اخیستلی شي او نه هم پر چا ځان ګرانولی شي.
زما په نظر پیسې یو ډېر مهم رول لري په ځوان کې. اوس زموږ ټولنه ده یوازینی ډېر غټ مشکل د اقتصادي ستونزې دي. خو دا څه پیسې ځوان جوړې دي ما په نظر دا سمه خبر نه ده. په ځوان کې مثلا نور ډېر شیان هم دي چې ډېر مهم رول لري. مثلا ډېر یو ښه کورنۍ لرل ډېر ښه ملګري لرل دا یو ډېر مهم رول لري. یا مثلا دا ویلی شو چې ځینې خلک دي مثلا ډېرې زیاتې پیسې لري ډېر یې هغې نه څه نوی موډل موټر نه دوی اخلي یا نوي موبایلونه څه موډل نه وي وتلی هغه تبدیله یا ډېر لوکس لوکس کالي اغوندي. نو دوی غواړي په دې رقم ځان مطرح کړي اما دای خلکو منځ کې هېڅ مطرح نه ده. که نه خلکو ته څه مهم ده ښه اخلاق ده ښه رویه ده هغه کولی شي چې خلکو منځ کې مطرح اوسي او خلک هغې ته احترام ولري. په پیسو باندې دا ټول شیان نسي کېدلی څوک واخلي. مثلا په پیسو نه کېږي څوک ځان ته یو ښه اخلاق واخلي هغه یو فطري مسله ده. یا مثلا په پیسو نه کېږي چې څوک ځان په خلکو باندې ګران کړي.
تاسو له آزادې رادیو څخه تاندې څنګه ته وګورئ. وګمه وای چې د غوړ لستونی ملګری ډیر وي خو خه ملګری هغه دی چې په بد وخت کې په کار شي.
ریښتیا هم شفق صاحب کتاب هم ځکه خه ملګری بلل شوی چې په لوستلو سره یې که یو خوا د سړی فکر بدلوي نو بل خوا فکر ډیر پراخوي او پیوړی کوي. هم
هو وګمه کڅوګ د ساتيري لپاره د ټوکو ټکالو کیسو او شعرونو کتابونه لولي نو څوک بیا د دې لپاره لولي چې یو نوی څه ترې زده کړي.
په افغانستان کې هم هر کال په ادبي کلتوري مسلکي او معلوماتي برخه کې کتابونه چاپيږي خو ویل کیږي چې د ټي وي انټرنیټ او ځینو نورو بوختیاو له کبله له کتاب سره د ځوانانو ملګرتیا اوس ډیره کمزوره شوې.
هو دا ځوانان هم همداسې څراته وایي.
زما پاند نړیوال جال یا انټرنیټ په امیدو سره د کتابونو په بازار باندې فکر کوم یو څه خېږي ځکه زیات شوی. زه به خپل ځان پاړه درته وایم چې کوم وخت نه ما چې انټرنیټ ته لاسرسي کړی ده لږ ورسته مې ډیر کم توانې دلم چې زه مطالعه وکم کتابونه ولولم مجلې ولولم او یا عامه ورځپاڼې ولولم. ولم زما ملګری هم چې څومره ګورم هغه هم ټول ورځ فیسبوک ته ناست وي انټرنیټ ته ناست وي.
ایمانم سلیمان دی زه خپل مطالعه مې مخکې به چې ما کوم مطالعه کوله اوس چې کتاب وروښنم بیخي کتاب یوه پاڼه زه ډېر په مشکل یلی شم نو نشم کولی چې زه مطالعه وکړم. بس زړه مې تنګیږي نه پوهېږم چې ویلې بس مطالعې سره مینه نه لرم نو اوس مخکې مې ډېر وخت اوس نشم کولی چې مطالعه وکړم.
بدبختانه به درته ووایم چې دا کلتور په افغانستان په ډېرو ځوانانو کې دود شوی دی هغوی په ځای دی چې کتاب ته مراجعه وکړي په داسې کارونو باندې ځان مصرفوي چې هغه په اصل کې هیڅ معنی نه لري.
لیکوال او شاعر حنیف حیران هم وایي چې که څه هم په هیواد کې د کتابونو او مجلو چاپ ډېر شوی او د خلکو د پوهې کچه لوړه شوې خو پر ځوانانو د انټرنیټ سیوری دومره دروند شوی چې د کتاب لوستل یې ترې پاتې کړي دي.
په دې وروستیو کې موږ تاسو چې ګورو که څومره چاپي رسنۍ زیاتې شوي دي ورځپاڼې مجلې او جریدې مګر هم د کتابونو هغه کومه برخه وخت په وخت چې په کار ده چې د خلکو د شعور او د لوستې سویې د زیاتېدو سره هغه برخه هم باید بډای شوی. خو له بده مرغه چې انټرنیټ کې موږ ته ډېر څه راکړي دي یو دا رڼا اخیستې دي چې موږ چې څومره مطالعه پخوا کوله د کتابونو او د نورو په هغې باندې زیاتې اغېزې کوي.
په کابل کې د عامه کتابتون رئیس عبدالحمید نبیزاده که یو خوا دا خبره نه مني چې د کتاب لوستل کم شوي نو بله خوا دا هم وایي چې په تلویزیون او انټرنیټ کې د خپرېدونکو پروګرامونو له کبله ځوانان کتاب لوستلو او مطالعې ته وخت نه ورکوي.
دا مزخرف پروګرامونه چې په ټي وي کې دي په انټرنیټ کې دي موږ اکثریت ځوانان په هغوی باندې اخته شوی ده مطالعه د هغوی نه لرې پاتې شوی ده هغوی تایم نه لري چې اوس مطالعه وکړي او په نورو فلمونو باندې هغه مصروف دي اوس کومه تایم مطالعه وکړي.
ملګرو د یو وړاندیز په کولو سره نبیزاده وایي چې ځینې داسې کتابونه هم چاپیږي چې د ګټې پر ځای کلتوري او ټولنیز تاوانونه لري چې باید له څارنې وروسته د چاپ او یا د نه چاپېدو پرېکړه وشي.
بعضې کتابونه ډېر ښه علمي کتابونه او تحقیقي کتابونه دي او بعضې کتابونه چې دا یوازې د هغوی شهرت په حساب باندې چې نور علمي او آموزشي او تربیتي جنبې نه لري ټول موږ جامع په زیان باندې ما پیشنهاد داده چې ټول ناشرین لکه وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشان یا هیئت حضوری و تا که هر څوک چې کتاب راولي دا غول مخ نه تیر شي چې هغه تاییدایي کنه تاییدایي دا شی یو کتاب چاپ کی چې هغه د جامع په ګټه وي ځوانانو د مفکورې په ګټه وي او هغه کتاب دایمي پاتې شي په جامع کې.
ځوانانو نوې زده د هم وایي چې اطلاعات او کلتور وزارت په ټول هیواد کې یو اویا کتابتونونه لري چې پراتلونکو کې ډیره ولغوري او ترڅنګ غوري د هغو سیمو لپاره ګرځنده کتابتون جوړ کړي چیرې چې د کتاب مینوال او لوستونکو ډیر دي
خو کتابتون نه لري.
مونږ په ټول هیواد کې اوس یو اویا کتابخانه لرو چې مونږ عملا فعال دي د مراجعینو په خدمت کې قرار لري. مونږ غواړو چې دا کال اخره پورې مونږ درې اتیا کتابخانه ټول هیواد کې ولرو. ان شاء الله په ټول نوایي کې مونږ کتابخانه ولرو چې مونږ مراجعین د هغه وخت ځای نشي هغه ځوان د هغه د خپل کور نږدې نه استفاده کوي ضرور نه ده چې تر مرکز پورې راشي کنه او بر علاوه مونږ یو پروګرام جوړ کړی دی د سیار کتابتون هغه ځای چې مونږ تقاضا زیات دي او مونږ ثابته کتابخانه نه لرو مونږ د سیار کتابخانه نه استفاده کوو اته کتاب انتقالو او د هغه په اختیار باندې کیدو.
اوس مطالعه او کتاب لوستل یو ضرورت دی. هر ځوان باید په ورځ کې یو یا دوه ساعته مطالعه ته ځانګړي کړي. دا لارښوونه هم نبی زاده کوي.
اېما پیشنهاد دا ده چې ځوانان روزانه خپل ژوند ته خپل روزانه پروګرام ته یو برنامه جوړ کړي چې په هغه کې یو ساعت یو نیم ساعت یا دوه ساعت تایم وته کړي د مطالعې لپاره. اوس مطالعه ضرورت ده د هر فرد لپاره ضرورت ده هر شخص لپاره ضرورت ده.
وږمې طالب جان ته ګلبشری ویلي وو چې طالب خدای که به ملا شي په کتاب پروت یې یادوي شینکي خالونه.
نو شفق صاحب په دې معنا چې کله چې کتاب لوستل کېږي باید فکر هم هماغلته راټول وسي او د خالونو یادونه بیا په سندرو کې ښکېږي.
هو خو د تاندې څنګ په نانې سندره کې خالونه نه بلکې د یو چا بېوسي بیان شوې ده. بس که دا سپک نظر د نور مه کوه د بېوسۍ راته پیغور مه کوه.
بس که دا سپک نظر د نور مه کوه د بېوسۍ راته پیغور مه کوه تپے غور مکوا بس کر دست پکا
ملګرو کا غواړی تاندې څنګه د انټرنیټ لاري واوري او ولولې نو پته یې دادا www.azadiradio.com لیک په دې پوسټی شمیره را تراولې گئی سوار لس یو اویا کابل افغانستان نیک مرغی مو په برخه
میں زخمی زڑلا ٹکو I'm not afraid.